السلام علیکم. په افغانستان کې د غهیز و بجې شوې نن دوشنبه د غوی یا سور شپږم او د اپریل شپږم نیټه ده. په دې خبری مجله کې امریکایي ځواکونو افغانستان کې د اډو پرې خودل پیل کړي، خو وایي که برید پرې وشي ځواب ورکولی شي.
موږ حوثي امکانات لرو چې پر ایتلافي ځواکونو هر ډول بریدونو ته په کلکه ځواب ووایي.
ملګري ملتونه د افغان خبریالانو وژنې اندېښمن کړي، خو ارګ وایي
اوس د افغانستان په عدلي او قضایي دستګاه کې هېڅ داسې دوسیه نشته چې د څېړنو لاندې نه وي.
کندز کې د سړک سر پلورونکي وایي او د کورونا د ځپونکي څپې پر مهال بېلابېلو هېوادونو له هند سره د روغتیایي توکو د مرستې ژمنه کړې. د سهارنۍ خبري مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. راځئ تر هر څه مخکې د دې ساعت خبرونه واورو. امریکایي چارواکي وایي له افغانستان وتلو ته تیاری نیول شوی. لوګر کې د مس عیناک وو امنیتي ساتونکي وژل شوي، او د نړۍ یو شمېر هېوادونو له هند سره د کورونا وبا په کنټرول کې د مرستو ژمنه کړې. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر وایي له دې هېواده د پوځي اډو تخلیه په منظم ډول پیل شوی. جنرال میلر پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د دوی پوځي اډې او تجهیزات افغان ځواکونو ته سپارل کیږي.
As we retrograde to zero US forces
په داسې حال کې چې موږ د امریکایي ځواکونو شمیر صفر ته رسوو، موږ به اډې په لومړي سر کې د دفاع وزارت او نورو افغان ځواکونو ته ورکوو، او دا ټولې هغه اډې دي چې موږ به ورڅخه وتل پیلوو.
د هغې پریکړې له مخې چې د امریکا ولسمشر جو بایډن د رواني اپریل میاشتې په 14مه اعلان کړه، له افغانستانه به ټول امریکایي ځواکونه د سپتمبر تر 11مې پورې ووځي. جنرال میلر د دغه خطر په وړاندې چې که طالبان پر امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو بریدونه وکړي وویل څوک د دا تېروتنه نه کوي، او زیاتې کړه چې دوی به پوځي وړتیا ولري چې هر ډول برید ته په کلکه ځواب ورکړي. په دې اړه تفصیل په خپرونه کې اورېدلی شئ. په لوګر کې د مس عیناک د کان وساتونکي د طالبانو په یو برید کې ووژل شول. د لوګر د پولیسو ویان ګل حیدر احمدي ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه پرون له غرمې وروسته شاوخوا دوه بجې د دغه ولایت د محمد اغې ولسوالۍ په سید آباد سیمه کې هغه مهال رامنځته شوه چې وسلوالو طالبانو د مس عیناک کان پر ساتونکو وسلوال برید وکړ. د زاهد آباد په سیمه کې په دې برید کې درې تنه نور ټپیان شوي دي. د احمدي په وینا ساتونکو د مس عیناک غونډ ته پر لاره و چې د وسلوالو له کمین سره مخامخ شول. طالبانو د برید مسؤلیت منلی او ویلي دي چې اته تنه سرتیري یې وژلې دي. بل ورته د هرات د ګلران ولسوالۍ د ملي امنیت د مدیر په ګډون درې تنه په ماینچاودنه کې ووژل شول. د هرات والي عبدالوحید قطالی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه د یکشنبې په ماښام هغه مهال رامنځته شوه چې د دوی پر موټر د قشاوري په سیمه کې ښخ شوی ماین وچاودید. ښاغلي قطالی زیاته کړه چې په وژل شوو کې د ګلران پخوانی ولسوال هم شامل دی. د هغه په وینا په دغه برید کې د امنیتي ځواکونو 15 غړي ټپیان شوي دي. تر اوسه چا د دې پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. د افغانستان د فوټبال د حکمانو د ډلې دوه غړي د لومړي ځل لپاره په آسیایي لوبو کې ګډون کوي. د افغانستان د فوټبال نړیوال حکم یا ریفری حلیم آقا شیرزاد به د لویدیځې آسیا د اف سی کپ په ډله ییزو سیالیو کې د حکم رول ولوبوي. د آسیا جام کلب لوبې د اتلانو تر لیګ وروسته د آسیا د فدراسیون دوهم رسمي تورنمنټ بلل کیږي. د نړۍ یو شمېر هېوادونو پرون له هند سره چې د کورونا ویروس سخت ځپلی او روغتونونه یې د بسترونو روغتیایي وسایل او اکسیجن له کمی سره مخامخ دي د مرستو ژمنې وکړې. سپینې ماڼۍ ویل متحده ایالات به د کوویډ 19 واکسین لومړنۍ مواد، روغتیایي تجهیزات، ټیسټونه او د خوندیتوب تجهیزات سمدستي هند ته ورکړي. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې وویل چې متحده ایالاتو د هغو مشخصو موادو سرچینې په نښه کړي چې د هند کمپنۍ د استرازینیکا واکسین د تولید لپاره ورته عاجله اړتیا لري. بل لورته یو شمېر نورو هېوادونو له هغې ډلې جرمني هم ژمنه کړې چې له هند سره به په دې برخه کې مرسته کوي. د پاکستان د بلوچستان د خبريالانو ټولنه به د یو خبريال د وژل کېدو د وروستۍ پیښې په اعتراض کې نن د دې ایالات د پارلمان له خبري پوښښ څخه ډډه وکړي. د اردو ژبې ازادي ورځپاڼې خبريال عبدالوحید رئیسانی د شنبې په ورځ په کوټه کې د ناپیژند وسلوالو په ډزو ووژل شو. که څه هم تر اوسه د دغې وژنې انګیزه نه ده روښانه، خو پولیسو ویلي چې په دې اړه تحقیقات پیل شوي او امکان لري چې دغه قتل به هغه مهال شوی وي چې غلو هڅه کوله د هغه موټرسایکل وتښتوي. د بلوچستان د خبریالانو د رئیس ټولنې د رئیسانی قتل غندلی او غوښتنې کړې چې عملان یې باید په نښه شي. بلوچستان له کلونو راهیسې د فرقهیي شخړو او د اسلامي سختدریزو او بیلتون غوښتونکو د حملو شاهد دی. له 2004 کال راهیسې په زرګونو کسان په دغو حملو کې وژل شوي. او د جرمني د بهرنۍ چارو وزیر هایکو ماس د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی د وضعیت پر سر پر روسیې د نورو بندیزونو لګول رات کړل. هایکو ماس پرون د ای آر ډی له رسنۍ سره په خبرو کې وویل دای په دې شک کوي چې آیا پر روسیې نور بندیزونه به د کرملین د منتقد الکسی ناوالنی د وضعیت له ښه کېدو سره مرسته وکړي او که نه. نوموړي زیاته کړه چې د ده په باور ښایي نتیجه یې برعکس وي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
دا هم د افغانستان د ځینو سترو ښارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې وړاندوینه کړي. کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 23.8، هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 9.1، مزار شریف اسمان وریځ د تودوخې لوړه درجه 8.2، کندهار اسمان نیمه وریځ د تودوخې لوړه درجه 22.1، او بلخره جلال آباد کې به اسمان برګ وي تودوخه لوړه درجه 3.4 اټکل شوی ده.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د تخنیکی همکار شمشاد زدران سلامونه هم ومنئ په دې هیله چې د روژې 14 ورځ مو هم په خیر سره پیل کړی وي. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان وایي له افغانستانه د ځواکونو د وتلو لپاره تیاری پیل شوی او دغه بهیر به په منظم ډول ترسره شي. جنرال سکاټ میلر پرون په کابل کې په یوه خبري کانفرانس کې دغه راز وویل، ټول هغه اډې به افغان امنیتي ځواکونو ته وسپاري چې دوی ترې وځي او هم به ځینې تجهیزات دغو ځواکونو ته ورکړي. جنرال میلر له افغانستانه د امریکایي او ناټو ځواکونو د وتلو په بهیر کې پر دغو ځواکونو د هر احتمالي برید په وړاندې د سخت ځواب خبرداري ورکړي. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر وایي له دې هېواد د امریکایي ځواکونو د بشپړ وتلو بهیر پیل شوی او هغه به په منظم ډول پر مخ یوړل شي. جنرال سکاټ میلر دغه څرګندونې پرون یکشنبې په کابل کې د افغان خبریالانو یوې ډلې ته وکړې او ویې ویل، که څه هم د مې له لومړۍ نیټې به له افغانستانه د ځواکونو د وتلو بهیر رسما پیلېږي، خو په محلي کچه د دغه بهیر لپاره تیاری پیل شوی دی. جنرال میلر افغان ځواکونو ته د اډو او تجهیزاتو د سپارلو په اړه وویل،
certain equipment that we must take back to
یو خاص تجهیزات چې موږ یې باید بیرته خپل هیوادونو ته ولېږدو، دا یو شرط دی. خو د امکان تر حد چې موږ مجبورونه وسو غواړو دا مسله یقیني کړو چې افغان امنیتي ځواکونه اړې ځینې تجهیزات، هغه څه چې د اردو د فعالیت لپاره اړین دي، ترلاسه کړي.
جنرال سکاټ میلر دغه څرګندونې نږدې دوه اونۍ وروسته له هغې کوي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې ټول امریکایي ځواکونه به د روان میلادي کال د سپتمبر ترولسمی له افغانستان نووزی. د می لومړی د امریکا او طالبانو ترمنځ د تیر کال د دوحې په تړون کې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره وروستۍ نیټه ټاکل شوې وه. هغه تړون چې د نه عملي کېدو په صورت کې طالبانو پر امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو د حملو د بیا پیلېدو خبرداری ورکړی. خو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر خبرداری ورکړ چې دا به یوه تېروتنه وي چې کله افغانستانه د امریکایي او ناتو ځواکونو د وتلو په بهیر کې د غزو واکونو برید وشي.
موږ پوځي امکانات لرو چې پر ائتلافي ځواکونو هر ډول بریدونو ته په کلکه ځواب ووایو، او پوځي امکانات لرو چې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړو. پر دې لور حرکت به یوه تېروتنه
وي. که څه هم طالبانو د دوحې له تړون وروسته پر امریکایي او ناتو ځواکونو له حملو ډډه کړې، خو د بایډن د وروستۍ پریکړې په غبرګون کې د دې ډلې د ویندویانو څرګندونو ته په پام د دې خبرې یقیني کول ګران دي چې طالبان به په دې پاتې څه باندې 5 میاشتو موده کې پر امریکایي او ناتو ځواکونو برید ونه کړي.
د رويټرز په وینا د امنیتي چارو یو شمیر کتونکو د شک په سترګه ګوري چې طالبان دي چې هر ورځ له افغان امنیتي ځواکونو سره په جګړو کې ښکیل دي. امریکایي ځواکونه پریږدي چې په سوله ییز ډول له دې هېواده ووزي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر دغه راز وویل کله چې ده د طالبانو د سیاسي کمیسیون له غړو سره د خبرو فرصت درلود نو هغوی ته یې واضح دا خبره کړې چې له تاوتریخوالي د لاس واخلي. میلر زیاته کړه طالبانو ته دا هم ویلي چې که غواړي پوځي پریکړو ته عملي بڼه ورکړي نو دا به د افغانستان او د دې هېواد د خلکو لپاره یوه غمیزه وي.
په همدې حال کې د امریکایي ځواکونو د وتلو په درشل کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړې ریپورټرې افغانستان کې پر خبریالانو او بشري فعالانو حملې د اندېښنې وړ بللې دي. دوی ویلي د فعالینو او خبریالانو د وژنو قضیو ته نه رسیدنه په دغه هیواد کې د هدفي وژنو د دوام لامل شوی. په همدې حال کې ارګ وایي چې دوی د افغان خبریالانو او نورو فعالانو دوسیو ته رسیدنه کړي. تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د برخي ځنګړي ريپورټرې د خبريالانو او بشري حقوقو په مدافعینو د تاوتریخوالي او وژنو قضیو ته نه رسیدنه د جدي اندېښنې وړ بللې ده. ماري لولر په ملګرو ملتونو کې د افغانستان ځنګړي استازي ته په یو لیک کې لیکلي موږ په ځنګړي توګه د دې وژنو په اړه د تحقیقاتو نه ترسره کېدو او خبريالانو او د بشري حقوقو د فعالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د دوام په اړه اندېښمن یو. په لیک کې دا هم راغلي چې د هدفي وژنو عاملین د نه مجازاتو له امله خپلو بریدونو ته دوام ورکوي. ملګرو ملتونو پر افغان چارواکو غږ کړی چې د عدالت ټینګښت او د نورو بریدونو د مخنیوي لپاره باید بشپړه او قانوني څېړنه وکړي او د خبریالانو د بشري حقونو د مدافعینو په وژنو کې د تورنو کسانو عادلانه محکمه پیل کړي. په همدې حال کې له آزادو رسنیو نه د ملاتړ سازمان نه مشر مجیب خلوتګر وایي افغان حکومت د خبریالانو د وژنو قضیو ته رسیدنه نه ده کړې او دا د بریدونو دوام ته زمینه برابره کړې ده.
متاسفانه د افغانستان حکومت د خبریالانو د وژنې هغه قضیه او دوسیه چې دی په دې اړه هیڅ پام نه کوي، توجه نه کوي. په ځانګړې توګه هغه قضایه چې تقریبا د یو کال نه شروع شوې ده او هدفمند قتلونه ده.
د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقوقو په چارو کې ځنګړي ریپورټر ماري لولر دغه شان په دغه لیک کې د ازادي رادیو د خبريال الیاس د یتونه هم کړی چې نږدې 15 میاشتې وړاندې په هلمند کې وژل شو. ماري په افغانستان کې د خبريالانو او بشري حقوقو فعالینو د وژنو مخنیوي لپاره د بیړني اقدام غوښتنه کړې څو د حملې ودرېږي، خو هغې د ولسمشر لومړي مرستیال په وروستیو سرګندونو اندېښنه ښودلې چې ویلې د فیفا بنسټ د اجرایوي رئیس یوسف رشید د ترور عاملینو باندې باید د اعدام حکم پلی شي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مرستیال نیم نظری وای کمیسیون په ژورنالیستانو او د بشري حقوقو په فعالانو د هدفي وژنو او سیستماتیکو حملو باندې اندېښنه لري.
قتلهای هدفمند سیستماتیک
هدفي او سیستماتیکي وژنې د دغو ډلو لخوا د یوې نوې تګلارې په توګه کارول کیږي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې اړه جدي اندېښنه لري او په افغان حکومت غږ کوي چې د هدفي وژنو عاملین وپیژني او عدالت ته یې وسپاري.
خو جمهوري ریاست مرستیال ویان لطیف محمود ازادي راډیو ته وویل چې له 1971 کال راهیسې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 141 قضیې څېړل شوې او داسې قضیې نشته چې نه بي څېړل شوې.
له 1371 کال نه را دیخوا موږ د ژورنالستانو په تړاو ټولې دوسیې څېړلې دي. اوس د افغانستان په عدلي او قضایي دستګاه کې هیڅ داسې دوسیه نشته چې د څېړنو لاندې نه وي.
دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ تر هوکړې وروسته هدفي وژنې په ځانګړي ډول په خبریالانو او مدني فعالانو زیاتې شوې. افغان حکومت د دغو حملو مسؤل طالبان بولي، خو طالبان په کراتو په دغو حملو کې لاس لرل رد کړي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له آزادي رادیو.
زموږ خبرونه د سهار له وو د ماخام تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 او د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 چپو اوریدل شي. د ماخام له وو د سهار تر وو بیا په همدې چپو د امریکا غږ آشنا رادیو اوریدل شي. اوس به راشو دا چې لویدیځ ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصرې لري. پولیټیکو خبرونه له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو مهلت ته کتنه کړې. د دې مهرت له مخې ټاکل شوی د امریکا او ناتو ټول ځواکونه د سپتمبر تر 11 یا څه باندې 4 میاشتو پورې له افغانستانه ووزي. خبرونه لیکي د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د ځواکونو د وتلو په اړه سخته پریکړه وکړه، ځکه د لیکوال په باور دا پریکړه د هغو سپارښتنو خلاف و چې د افغانستان د مطالعې د یوې ډلې لخوا شوې وه. د مطالعې په دغه ډله کې د امریکا اوسني او پخواني لوړپوړي چارواکي غړیتوب لري. دا ډله چې د امریکا د کانګرس لخوا جوړه شوې په دې باور ده چې امریکایي ځواکونه باید تر هغو افغانستان کې پاتې شي چې خپل هدف ته نه وي رسیدلي. د مطلب په دوام کې راغلي له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو وتل به افغان ځواکونو باندې اغیز وکړي او دغه راز به طالبانو ته د لا آزاد فعالیت زمینه برابره کړي. استرالیایي ورځپاڼې نیو ډیلی په افغانستان کې د دغه هیواد پر پوځي ماموریت یوه لیکنه خپره کړې. ورځپاڼې د استرالیا د صدر اعظم سکاټ موریسن دا خبره راخیستې چې ویلي دي افغانستان کې ماموریت پایله ورکړې او قربانۍ بې ځایه نه دي تللې. موریسن چې د افغانستان په 40 کلنې جګړې کې د خپلو ځواکونو ستاینه کوله ویلي اوس نړۍ ته له افغانستانه د ورپېښ ګواښ کچه هم کمه شوې. استرالیا ویلي اوس افغانستان کې 80 سرتیري لري او د سپتمبر تر 11 به یې په دې اوږدې جګړې وباسي. دا مهال د امریکا شاوخوا 2500 او د ناچو د غړیو کابو 1000 سرتیري په افغانستان کې میشت دي. اوس به یوه ولایتي موضوع درته راواخلو. کندوز کې یو شمیر هغه کسان چې د ښار په واټونو کې په لاس ګاډو کې توکي پلوري وایي چې ښاروالي یې له دریو میاشتو راهیسې کار ته نه پرېږدي. دوی وایي دې کار ترې ګټې وټې اخیستې دي او کورنۍ ته نشي کولی چې نفقه برابره کړي او له سختو اقتصادي ناخوالو او ننګونو سره مخامخ دي. نورې زموږ د خبریال پر استول چوي راپور کې واوري.
د کندز ښار د چپن فروشۍ راسته کې ګڼ کسان راټول دي. د دوی په منځ کې یو 40 کلن رنګ تښتیدلی سړی د لاسي کراچۍ څخه په ځمکه د چپشو بنجاري توکو په راټولولو بوخت دی. دا فیروز خان نومیږي چې د ښاروالۍ مامورینو له بنجاري توکو بار کراچۍ ورته چپه کړې ده. له درې میاشتو راهیسې د کندز ښاروالۍ د ښار د واټونو پر غاړو په لاسي کراچیو کې د توکو د پلورونکو پر ضد کمپاین پیل کړی دی او دوی نه پرېږدي چې د سړکونو پر غاړو توکي وپلوري. د بنجاري توکو پلورونکی فیروز خان وایي
درې میاشتې کې منځ غلی یا خودی خوا ګډوډي کوي، بس سم نه پرېږدي. کور کرایي ده دغه سي چار دالقې ښار جنگ ده، بس دغه سي ګډوډي ده، بس موږ په قرار نه پرېږدي. شروال دا خط په قضا لري، موږ پرېږدي خپل کار غریبي ته ډېر ستونزې سره مخ ځو. قام قرضدار سو هم لیکرا قرضدار سو دولت هم دا غوښتنه ده چې موږ غږ واوري.
و دې رښتلن شکر الله د کندوز ښار په سړکونو ساتونه پلورل چې د ښاروالۍ وروستیو اقداماتو یې کار زیانمن کړی دی. هغه وایي له دې لارې لس کسیزې کورنۍ ته نفقه ګټله.
پیادرو تلاش پیادرو کې موږ ښاروالۍ نه پرېږدي، دوی خو را تېر شم سړک سر ترافیک موږ نه پرېږدي. موږ نو پوهېږو سوک څه کار وکړو. د ورځې پیدا کړو، د 300 پیدا کړو، هغه د 300 روپۍ دوی موږ باندې قطع کړي. سوک مجبور یم دلته راغلو. موږ کورم کرایې دی درې میاشتې کېږي بېکار اوسو. د درې میاشتو کار مالم قرض هغه سر سره نه دکاندارو موږ ته پیسې راکړو، پیسې نه لوګې ته څه ورکړو.
د کندز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبي هم د دغو مترزانو ستونزې مني او پر ښاروالۍ غږ کوي چې لاسي سوداګرو ته د کار کولو اجازه ورکړي.
موقعیت برشان مسایل شو جای مناسب برشان تهیه دیده شو کې اینا رو جابجا کنه. در غیر از
ښاروالۍ باید د دوی لپاره مارکیټ پیدا کړي او باید دوی په مارکیټونو کې ځای پر ځای کړي او پرته له هغې دا کار چې ښاروالۍ پیل کړی دا د خلکو د ځورولو سبب ګرځي. زما غوښتنه دا ده چې دولت باید دوی ته د کار بدیل او د وزګارو خلکو لپاره د کار زمینه برابره کړي.
خو د کندز د ښاروالۍ چارواکي بیا وایي بېلابېلو ادارو سره په همغږۍ د ښار د تنظیم او پاکوالي په خاطر له پلو لارو څخه په لاس ګاډو کې سودا پلورونکي لرې کوي. د ښاروالۍ سرپرست انجینیر حمیدالله ناصری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د کار د تنظیم په اکله ما د درس د تارز وکم څو دفعه د مقام ولایت په تالار کې هلته متنفذین د ښار اصناف شورای ولایتي جامع مدني قمانداني محترم امنیه ریاست محترم امنیتي ملي په دې ما د یو پلان ما د ټولو عمل کړی ده او هغه منظور کړی ده. په منظور شوي پلان باندې موږ خپل کار روان کړی ده.
ښاغلی ناصرای زیاتوي چې دوی لاسي سوداګر د ښار په یو شمېر مارکیټونو کې ځای پر ځای کړي وو، خو په خبره چې دوی هلته نه درېږي او بیرته د ښار واټونو ته راوځي. د کندز ولایتي شورا ټینګار کوي چې ښاروالۍ دې د هغو کسانو د ستونزو لپاره چې د ښار په واټونو کې په لاسګاډو کې توکي پلوري او له همدې لارې د خپلو کورنیو نفقه ګټي یو بدیل ځای او معقوله حل لاره پیدا کړي، داسې چې هم ښاري نظم مراد شي او هم د دې سلګونو کسانو چې دا مهال د کندز ښار کې د واټونو پر سر کاروبار او مزدوري کوي کار زیانمند نه شي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
اوس هم د سولې اړوند یو مطلب. چین وایي د افغانستان د سولې لړۍ په حساس پړاو کې ده او هیواد یې د باثباته افغانستان ملاتړ کوي. دا خبرې په کابل کې د چین سفیر پرون په یو خبری کانفرانس کې کړي.
له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو اعلان او د طالبانو د حملو په ډېرېدو سره چین چې د امریکا اقتصادي سیال دی هڅه کوي د افغانستان د سولې په بهیر کې رغنده رول ولوبوي. په افغانستان کې د چین سفیر وانګ یون د یکشنبې په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې ټینګار وکړ چې چین د افغانستان د سولې د بهیر د تحقق لپاره له نړیوالې ټولنې سره په ګډه کار کوي.
د افغانستان د سولې پروسه په یو حساس او حیاتي پړاو کې ده او چین د یو مسالمت امیز افغانستان چې سوله پکې وي ملاتړ کوي. څوک چې دایمي سولې ته د افغانستان د رسیدو لپاره زمینه برابروي موږ د هغو ملاتړ کوو.
افغان حکومت دغه سولې ته د رسیدو په خاطر د ملي او سیمه ییز اجماع د جوړېدو په نیت د هڅو خبري کوي او په دې باوري دی چې د سیمې او نړۍ د هیوادونو رول د دغو مذاکراتو د ګړندي کېدو لپاره تر بل هر څه مهم دی. د افغانستان د جمهور رئیس د ویان مرستیال لطیف محمود:
هدف اصلی حکومت افغانستان پایان جنگ و برقراری
د افغان حکومت اصلی هدف د جګړې پای ته رسیدل او د عادلانه او تلپاتې سولې ټینګښت دی. شپږکلنې هڅې د ملي سیمه ییزې او نړیوالې اجماع لامل شوې او سوله مو په غالب ګمان په ملي سیمه ییزې او نړیوالې هیلې بدله کړه. هیله مو د سیمې او نړۍ له هیوادونو دا ده چې د سولې له بهیر سره چې د ټول بشریت غوښتنه ده همکاري وکړي.
په ورته وخت کې د سولې او شخړې د انستیتیوت مرستیاله برښنا صافی په افغان سوله کې د چین د رول په اړه وایي:
نظر ورکړی که وړاندیز یې کړی دی چې موږ کولی شو په دې سوله کې مرسته وکړو. موږ دې ته په ښه سترګه ګورو ځکه چین روابط د پاکستان سره هم ډېر ښه روابط لري، اړیکې لري په هره برخه کې او په زمن کې د نړۍ په سطحه یو لوی قدرت دی. نو کولی شي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې دوی موثر تمام شي.
خو د نړیوالو اړیکو پوه او په کابل کې د امریکایي پوهنتون استاد عمر شریف بیا وایي: چین افغانستان ته تل د پاکستان له دریځه لیدلی دی او په دغه پروسه کې به همکاري هم ګټوره نه وي.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو سیمه ییزه توده موضوع: د نړۍ یو شمېر هیوادونو له هند سره چې له کرونا وبا سره مبارزه کوي له سختو ستونزو سره مخ دی د مرستو ژمنې کړې دي. په دې هیواد کې پرون پر کرونا د اخته کېدونکو کسانو شمېر او دغه راز له دې امله د مړو شوو شمېر د یو نوي ریکارډ کچې ته رسېدلی. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې:
د نړۍ یو شمېر هیوادونو پرون له هند سره چې د کرونا وایروس په کلي کې د څونامي په څېر شرایط کړی او روغتونونه د بسترونو، روغتیایي وسایلو او اکسیجن له کمی سره مخامخ دي د مرستو ژمنې وکړې. سپینې ماڼۍ وویل متحده ایالات به د کووید 19 واکسین، لومړني مواد، روغتیایي تجهیزات، تسټونه او د خوندیتوب تجهیزات سمدستي هند ته ورکړي. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې وویل متحدو ایالتونو د هغو مشخصو موادو سرچینې په نښه کړي چې د هند کمپنۍ د کوویشیلډ یا استرازینیکا واکسین د تولید لپاره ورته عاجله اړتیا لري.
د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څنګه د راپور لمخه په هین کې په پراخه کچه د کورونا وایروس خپرېدو د امریکا پر ولسمشر جو بایدن فشار لا زیات کړی چې له نورو هیوادونو سره د واکسین مرسته وکړي. متحده ایالات په دې وروستیو کې په نړۍ کې د کورونا ضد واکسین په برخه کې د یو مخکښ هیواد په توګه راڅرګند شوی. بایدن ویلي متحده ایالات به تر هغو چې په کور دننه د واکسین اړتیا پوره شوې نه وي نورو ته واکسین ورنکړي، خو دا غوښتنه په زیاتېدو ده چې متحده ایالات د استرازنیکا هغه 10 میلیون ډوزه واکسین چې تر اوسه یې نه دی تایید کړی هند یا نورو هیوادونو ته چې ورته اړتیا لري ورکړي. متحده ایالات له هند سره د کورونا ضد واکسین د لومړنیو موادو د مرستې خبره داسې مهال کوي چې د هند د سیروم انسټیټیوټ چې د استرازنیکا واکسین تولیدوي روانه اونۍ وویل چې نشي کولی د واکسین د تولید اندازه په میاشت کې 10 میلیون ډوزو ته ورسوي. تر دې مخکې اروپایي ټولنې او د دې ټولنې مهمو غړو فرانسې او جرمني هم له هند سره د مصنوعي سا ایستلو د دستګاو په ګډون د روغتیایي وسایلو او اکسیجن د مرستو ژمنې کړې دي. د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا فون در لاین په یو ټویټ کې ولیکل د هند چې د کورونا وبا د ثقل په مرکز بدل شوی ملاتړ ته چمتو یو او زیاته کړه چې اروپایي ټولنه به په چټکۍ هند ته د اړتیا وړ هغه مرستې ورسوي چې د هېواد غوښتنه کړې ده. په عین حال کې بریتانیا وویل د تنفس مصنوعي دستګاوي او نور روغتیایي وسایل به د روانې اونۍ په پیل کې هند ته ورسیږي. پاکستان هم چې له هند سره یې اړیکې ترنګلي دي نوې ډیلي ته د روغتیایي وسایلو د مرستې وړاندیز کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وویل بشري مسایل د دې تقاضا کوي چې پر سیاسي مسلې تر غور پرته ورته ځواب وویل شي. دغه راز ایدی فاونډیشن چې د پاکستان یوه پیژندل شوې خیریه ټولنه ده د هند له روغتیا پالانو سره د مرستې لپاره هغه هیواد ته د رضاکارانو او 500 امبولانسونو د استولو وړاندیز کړی، خو تر اوسه نه ده څرګنده چې آیا هند د پاکستان دغه مرستې منلې او که نه. په هند کې پرون یکشنبه د کورونا د نږدې 2.5 لک مثبتو پیښو او له امله د نږدې 2800 مړینو په ثبتېدو سره یو نوی ریکارډ ټینګ شو. د رسمي شمیرو له مخې په هند کې له 14 میلیون زیات کسان پر کورونا اخته شوي او نږدې 190 زره هم ترې مړه شوي دي.
یو ځل بیا د خبرونو لنډیز. په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر وایي له دې هیواده د پوځي اډو تخلیه په منظم ډول پیل شوی. جنرال میلر پرون په کابل کې خبریالانو ته ویلي چې دوی یو اندازه پوځي تجهیزات او دغه راز دغه اډې افغان ځواکونو ته سپاري. په لوګر کې د مس عینک د کانګو ساتونکو د طالبانو په یو برید کې وژل شول. د لوګر د پولیسو ویان ویلي چې دا پیښه پرون د محمد اغه ولسوالۍ په زاهد آباد سیمه کې هغه محل رامنځته شوه چې دغه کسان د وسلوالو له کمین سره مخامخ شول. د هرات د ګلران ولسوالۍ د ملي امنیت د مدیر په ګډون درې تنه په یوه ماین چاودنه کې وژل شول. د هرات والی عبدالوحید قتالی ازادي راډیو ته ویلي چې دا پیښه پرون ماښام هغه مهال رامنځته شوې چې د دغو کسانو موټر د قشاروي په سیمه کې پر خښ شوي ماین برابر شو. د افغانستان د فوټبال د حکمانو د ډلې دوه غړي د لومړي ځل لپاره په آسیایي لوبو کې ګډون کوي. د افغانستان د فوټبال نړیوال حکم یا ریفری حلیم اقار شیرزاد به د لویدیځې آسیا د AFC کپ په ډله ییزو سیالیو کې د حکم رول ولوبوي. د نړۍ یو شمېر هیوادونو پرون له هند سره چې د کورونا وایروس سخت ځپلی او روغتونونه یې د بسترونو روغتیایي وسایلو او اکسیجن له کمی سره مخامخ دي د مرستو ژمنې وکړي. د پاکستان د بلوچستان د خبریالانو ټولنه به د یو خبریال د وژل کېدو د وروستۍ پیښې په اعتراض کې نن د دغه ایالت د پارلمان له خبري پوښښ څخه ډډه وکړي. او د جرمني د بهرنی چارو وزیر هایکو ماس د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالی د وضعیت پر سر پر روسیې د نورو بندیزونو لګول رد کړل.
زمانم چړندوی محمد داود ناظم او د پانتون استاد.
استاد پسرلای ده خلک بیلا بیل نیالګی دي لښنه فزان ساتنه کوي. درته وایي چې په خپل کور کې دی یا باغ کلری تر اوسه په کوم شمیر نیالګی هدي؟
تقریبا دقیق نشم لای خود 300-400 په اندازه نیالګی یی هدي. البته ټول ما په خپل لاس نه بلکې ما له مختلفو کسانو څخه یا اخیستی یا می پیسې اخیستی او بیا جین خپل ایخی جین زما ملګرو سره اشار پہ کړای دا او ډیر صحیح موشن کړی الحمدلله. همدانن هم و ملیدل شوال ته دا باغوانان د تاکو شاخبری کوي نو یو لاس پنځه لاس د تاکو نیالګی متر واخیسته اول ته میخی دي چې زمان هغه بزن سره وړم.
تاسو لیکوال یاست، شنه فضا تاسو په لیکلو څومره مثبت اثر کوي؟
شنه فضا واقعا په لیکنه هم تاثیر کوي، په اخلاق و په آداب و په کرکټر په فرهنگ په دې ټولو مثبت اغیزه کوي. د صحیح کلا د ذهن په کلا او د زړه په کلا باندې اغیز کوي او بیرته د هغې انعکاس سړی په خپل ژبه کې ویني، په خپل قلم کې ویني او په خپلو جملو او لیکنو کې هغه احساسولی شي. که تاسو ځینې هغه شاعران چې شنو ساحو خلک وي هلته اوسېدلي وي د هغوی شعرونه ووینئ، د هغوی لیکنې او داستانونه ووینئ، زیات د طبیعت له ښکلا څخه غږیږي. هغه شاعر چې هغه په غریزه سیمه کې وي زیات له غرونو څخه غږیږي. هغه شاعر چې هغه په دښتو کې اوسېدلی وي زیات له دښتو څخه، له خړو ساحو څخه زیات غږیږي. او ځینې هغه شاعران چې هغوی د بحر غاړو کې اوسېږي، هغوی زیات له کشتیو څخه، د بحر له څپو څخه، له دې نه ډېر متاثر وي او په شعرونو کې ښکاري. نو واقعا چې د طبیعت ښکلا د شاعر په لیکنو باندې تأثیر کوي.